یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له جوزجان ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت خاماب ولسوالي تېره شپه سقوط شوې ده. دا مو د سر موضوع ده. دا همورې چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني دویم مرستیال سرور دانش ویلي د اساسي قانون تعدیل په اوسنیو شرایطو کې ثبات له منځه وړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د امریکا ولسمشر د افغانستان په باب د واشنگتن پر نوې ستراتیژي خپل ملت ته وینا کوي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال د اساسي قانون د څار لپاره د یو میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري هغه وخت له درکه سول چې یوه جنګي بیړۍ له یوه ټانکر سره وجنګېده. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان د جګړې په باب د واشنگتن پر نوې ستراتیژي خپل ملت ته وینا وکړي. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به دغه وینا د امریکا د ختیځ پر ځایي وخت د دوشنبې د شپې پر 9 بجو وکړي چې په افغانستان کې د سه شنبې د سهار 5:30 بجې کېږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره تر دقیق بحث وروسته د افغانستان په باب پر ستراتیژي موافقه کړې ده. خو ښاغلی ماتیس د دې ستراتیژۍ د جزئیاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. ویل چې ولسمشر به یې اعلان کړي.
In that regard the president has made a decision
په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپلې ویلي پریکړه کړې ده. هغه غواړي چې په خپل د خبره امریکایانو ته اعلان کړي، نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم.
د امریکا ولسمشر او د هغه د ملي امنیت ټیم د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د افغانستان په باب پر یوې ستراتیژۍ سلا وکړه. دا افغان ولسمشر دویم مرستیال د اساسي قانون د څار لپاره د یو میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. سرور دانش چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې دغه هیواد د حقوقي نظام د خلکو د حقونو او ازادۍ له خوندیتوب دغه راز له قانون څخه د سرغړونو له مخنیوي سره مرسته کوي.
اگر ما بخوایم که یک نظم حقوقی
که غواړو یو پایدار حقوقی نظام ولرو، که د ادباو عمومي حقونه او ازادي تضمین کړو، قانون دی او اصل په توګه تطبیق سي، نو د اساسي قانون د څار لپاره باید یو میکانیزم ولرو.
باید یک میکانیزم داشته باشیم برای مراقبت از قانون اساسي.
د ولسمشر دویم مرستیال په دې غونډه کې د دولت د دریګونو قواو ترمنځ د همکاري پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې 26 دوله ضد وسله وال وژل سوي دي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویل چې دغه محاربوي او تصفوي عملیات په کندهار، زابل او اورزګان ولایتونو کې سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي په دغو عملیاتو کې 8 نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. د هغوی ځینې وسایط او مهمات تخریب سوي دي. د اتل په نوم دغه هوایي او مځکني عملیات له زیاتې مودې راهیسې روان دي. بلخوا د غزني ولایت امنیتي چارواکي وایي په زنخان ولسوالۍ کې تېره شپه د پوځي عملیاتو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. د امنیت قمنداني ویان فهیم امرخیل نن دوشنبه ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات د افغانستان کمانډو او د ملي اردو ځواکونو تر سره کړی دي. د ویل چې په دې لړ کې 3 تنه وسلوال نیول سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي وسلوالو د خماب ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیولې دي. تر دې مخکې له جوزجان څخه په راپورونو کې ویل سوي و چې خماب ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو نیولې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو دغه ولسوالۍ له کومې جګړې پرته نیولې ده. خو د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ مرکز له دولت سره دی، یوازې شاوخوا سیمې د مخالفانو لاس ته ورغلې دي. چارواکي وایي د سیرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې مځکه شهیدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د جنوبي افریقا په دغه د لویدیز افریقا په دغه بیوزلي هیواد کې چارواکو پرون ویل هڅه کوي تر خاورو لاندې سوي مړي د باندې وباسي چې د اوبو منابع ککړې نسي او د اوبو په څیر د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیول سي. تیره دوشنبه د غره یو ډډه تر درنو بارانونو وروسته ونړېده. د ریجنت شارګوټي ځینې برخې لاندې کړې. د سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ وویل چې شاوخوا 600 کسان لا هم ورک دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري هغه وخت لا درکه او پنځه نور ژوبل سول چې یوه جنګي بیړۍ یې له یوه ټانکر سره وجنګېده. دا پیښه نن د سنګاپور په ختیځ کې په آرام سمندرګي کې سوې ده. د سمندري ځواکونو اعلامیه وایي د سنګاپور له چارواکو سره یې د ورکو سوو سرتیرو د لټون او ژغورنې عملیات پیل کړي دي. په جون میاشت کې هم د جاپان سمندرګیو ته څیرمه د امریکا د یوې جنګي کښتۍ او په کنټینرونو بار د یوې بلې کښتۍ ترمنځ د ټکر په نتیجه کې و کښتۍ چلوونکي وژل سوي وه. او په امریکا کې نن میلیونونو کسان هغه ښارونو ته ځي چې په بشپړه توګه د لمر د تندر نیولو یا کسوف ننداره پکې کیږي. دا په تیرو نه نوي کلونو کې اول وار دی چې په دغو سیمو کې لمر په مکمل ډول تندر نیسي. لسګونه زره سیلانیان د ساوت کارولینا ایالت په چارلیټسن بندري ښار کې دي څو د لمر د نیول کېدو ننداره وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په دغه غرمنۍ خبرونه کې اوري چې د راپورونو له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ویل د اساسي قانون تعدیل د قانون له اساس سره ټکر خوري او ثبات له منځه وړلی شي.
بازنگری یا تعدیل با اینکه خود یک ضرورت است و باید مطابق با نیازهای زمان انجام شود، اما در اساس با اصل وضع قانون اساسی در تضاد و در تناقض است.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبداللهوی بلاروس او قزاقستان ته په سفرونو کې اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي.
ما سفر 4 روزه داشتم به دو کشور و د روجه موافقتنامه اقتصادي و تجارتي به امضا رسید.
د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتلو په اړه باندې به هم تاسو ته جزئیات واورو. په دویمه برخه کې د زهرو کاروان پروګرام تاسو ته خبريږي. ازادي رادیو ته غوښتست. له جوزجان ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي د دغه ولایت خامه بلوسوالي تیره شپه سقوط شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال یو شمېر سرچینو په حواله وایي دغه ولسوالي پرته له کومې جګړې سقوط شوې. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی همدا شپه د ټلیفون په کرخه را سره ده او جزئیات راټول کړي دي. حبیبزی صاحب، دغه ولسوالي څه وخت سقوط شوې ده؟ علتونه څه دي؟
څه چې تاسو ته د ریارو کول او دوکټر سلامونه. په خامابور سالي د ځایي سرچینو په حواله چې تیر شپه نو وخت طالب اسلامالو له لوري پرته د چاپان قوتونه د شرایط په جګړه وکړي د نیولې ده، او عوامل هم دي چې د خامابور سالي شاوخوا سیمه په الټا په تایشیان او همدارنګ طالب اسلامال له مدور رئیس په فعالیت کې یو وړاندې د ځای چارواکو په خبره چې تر دمه عملیات نه و ترسره شوي دي. ولسوالۍ ته هم تر دې په خوا درزاب قوشتېپي او اخچې ولسوالۍ څخه تهدیدات مواجه وو. سره له دې چې ځایي چارواکي په ولسوالۍ کې وایي چې ولسوالۍ سقوط کړې، خو د جوزجان د ولي ویان د رضا غفوري نمازي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې او کلي تاسو وسلوان نیولی او فعلاً د وسلوالۍ مرکز ته افغانمو چې څوک په لاس کړی. حکومت خبرې چې موږ د طالبانو لوایان ته څنګه موږ یې سره درلودې ده، هوای چې دا وسلوالۍ هو ولا سکلی دي چې ټول کلی نیولی دي، او د وسلوالۍ مرکز هم پرته له چا په قوتونو وسره جګړه وکړي. پرې خېلې د دوی مهمات وسلې او متحمل هو شه دي.
افغان چارواکو سره مو بخښه کړه مسله د دوی بیا تکرار کړي. افغان چارواکو څه ویلی الته د ولایت سیمې زو چارواکو
خبر دلوده دوی د طالبانو تحرکات په یاده ولسوالۍ کې تاییدوي، وایي چې ځینې یو شمېر کلي نیولي دي، خو تر دمه د ولسوالۍ مرکز د افغانمتي ځواکونو په لاس کې دی.
ډېره زیاته مننه کوم. اکور ودان د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيبزيو چې د افغانستان د شمال ولایتونو خبري پیخي مونږ ته رالېږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانشوی د اساسي قانون تعدیل په اوسنیو شرایطو کې د ثبات د لمنځتلو باعث کیږي. هغه د خبرن په کابل کې د قضایي قوې د ارزونې یوې غونډې ته وکړه. رحمت الله افغان هم دې غونډې ته ورغلی او اوس د کابل په سټوډیو کې ده.
بلستان نزای صاحب، نن د قضایي قوې همدارنګ اساسي قانون او اجرایي قوې باندې د یوې څېړنې پایلې اعلانېدو سره چې دغه پایلې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د سولح انسټیټیوټ او همدارنګه د افغانستان د ارزیابۍ او تحقیق واحد مرکز لخوا ترسره سوې دي. پایلې اعلان سولې. په دې پایلو کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وینا وکړه. سرور دانش که څه هم د اساسي قانون تعدیل یې وړتیا وبلله، خو په اوسنیو شرایطو کې دول چې ستونزې جوړوي، یعنی افغانستان هغه مرحلې ته نه ده رسېدلی چې د اساسي قانون د تعدیل سیور کې. دا همدارنګه د افغانستان په نظام باندې ځینې څرګندونې درلودلې. دوی وویل چې د اوسنی کوم نظام چې د دغه نظام نسبتا ښه نظام ده له نورو نظامونو. ده وویل چې فدرالي نظام همدارنګه پارلماني نظام په افغانستان کې اوس په اوس مهال کې بشپړ د تطبیق وړ ځکه نه ده چې موږ داسې ګوندونه، ملي ګوندونه نه لرو. اوسه پورې هم حزبونه او ګوندونه چې دي چې هغه زیاتره قومي او سمتي دي. نو دوی وویل چې اړتیا ده چې همدغه نظام نه موږ ملاتړ وکړو. ده همدارنګه په اساسي قانون باندې ځینې څرګندونې درلودلې. د 127 مادې او همدارنګه 150 مادې ته اشاره وکړه. په دې مادو کې راغلي دي چې په 127 ماده کې راغلي چې د اساسي قانون د تفسیر ځینې صلاحیتونه سترې محکمې ته ورکړل شوي. خو برعکس په 150 مادې کې همدارنګه په اساسي قانون د ساد تطبیق د کمیسیون ته هم ځینې سپارښتنې صلاحیتونه ورکړل شوي دي. دوی چې دغه دوه مادې چې په خپل منځ کې ډېر زیات په ټکر کې د کچیر عیان پر راتلونکي کې افغانستان اساسي قانون تعدیلېږي، نو باید دغه کومې دوه مادې چې په تضاد کې دا باید صلاحیتونه سره بیل سي. او همدارنګه لکه د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر لپاره یوه ځانګړې محکمه رامنځته سي. د اساسي قانون د تطبیق د څار کمیسیون غړي هم په همدې اړه څرګندونې درلودې. دوی وویل چې په تېرو اتو کلو کې چې دا کمیسیون رامنځته سوی، تر اوسه پورې د دوی هغه صلاحیتونه معلوم نه دي. ځینې وخت له سترې محکمې سره او ځینې وخت همدارنګه له حکومت سره په جنجال کې راښکي. دوی یادونه وکړه چې حکومت د اوس کوم مادې دي، دغه مادې باید هم حکومت همدارنګ ستره محکمه هم دغه کمیسیون خپل منځ کې سره کینه. دغه ستون ځل کې بلستان
زیات. بله، زیاته مننه کوم کورودان رحمت الله افغان او ازادي راډیو خبریال چې د اساسي قانون د ارزونی په یوې غونډې کې نن ګډون کړی او د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د خبرو جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼې باندې هم اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو نن خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړه. دغه ګډ پوځي تمرینات به تر لسو ورځو دوام کوي. همدې موضوع ته فریبا ظاهر کتنه کړې چې اوس په سټوډیو کې ده. ظاهر صاحب، په دې پوځي تمریناتو کې څومره شمیر سرتیرو برخه اخیستي؟
بله مننه. په دې ګډو پوځي تمریناتو کې د امریکا شاوخوا 15,500 او د جنوبي کوریا 50,000 سرتیري برخه لري، چې تر څنګ یې د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند ګډه 3,000 سرتیري هم په همدې تمریناتو کې شامل دي. دغه ګډ منورونه چې اول چی فریدم ګارډین یا د اول چی د ازادۍ ساتونکو نوم ورکړل سوی دی، د سیمې پر وخت نن سهار وختي پیل سوی دی او ویل کېږي چې د اګست 13 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو تطبیقاتو کې به د داسې کمپیوټري وسیلې وازمایل سي چې د اټومي ځواک لرونکي شمالي کوریا سره د جګړې د چمتووالي لپاره ډیزاین سوی دي. چارواکي وایي په دغو تطبیقاتو کې به ساحوي تمرینات لکه د ډزو او یا ټانکونو مانورونه شامل نه وي، بلکې تر ډیره پر دې کار کېږي چې سرتیری هغه کمپیوټري روزنه وویني چې څنګه په جګړې کې مشکل سي او د پریکړې کولو وړتیا ته پراختیا ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن ویلي چې دغه تمرینات دفاعي بڼه لري. نن هغه په سیول کې د کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف په سیمه کې د کړکېچ زیاتول نه دي. دوی وایي هیڅ ډول د دې هڅه نه کیږي چې له دغو پوځي تطبیقاتو سره چې هر کال ترسره کیږي د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کړکیچ زیات سي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار ونخلي او نه هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسونکي اقدامات وکړي چې وضعیت نور خراب کړي.
مننه. یو مسلې تکبل اشاره وکړه غدا چې شمالي کوریا په دې اړه باندې تر اوسه کوم خبرګون خوده لای کڅنګ.
بله، د شمالي کوریا په یو رسمي ورسپانه کې چې رودونګ سینمون نومیږي پرون نه د اگست شلمه پر دې پوځي مانورونو خبرې سوي او هغه د دشمنی څرګندونه بللی وه او دای هم ویل دي چې دا کار کولای شي د اټومي جګړې نه کنټرولیدونکي مرحله پیل کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې لکه چې ټول معلومه ده مخصوصا له هغه وخت کړکیچونه ډېر سوي دي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې دوه نړیوال بالستیک یا لری واټن ویشتونکو توغندي وازمایل چې چارواکي وایي شایي دغه توغندي د امریکا خاوره په نښه کړی سي. د امریکا د میزایلو پروګرام د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم پنځوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته خوښیست. زموږ پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 13.5 باندې اوریدل شي. اوس هم د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه مرزي احمد زید دراوروي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په تړاو دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلی عبدالله چې د دوشمې په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبریالانو ته خبري کولې ویل چې دغه تفاهم لیکونه د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمو پروازونو د پیلیدو په برخه کې لاسلیک شوی دی. نوموړي ویل په قزاقستان کې او د دغه هیواد له طریقه نور هیوادونو د افغانستان د صادراتو لپاره ډیره ښه زمینه مساعده ده.
افغانستان څخه قزاقستان ته د صادراتو د زیاتوالي او دغه شان له هغه هیواد څخه نور هیوادونو ته صادرات ته زمینه ښه برابره ده.
ښاغلی عبدالله ویل چې اوس مال د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د کال $600 میلیونو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک وایي هغه بانک نوټونه چې پرې تیزاب رنګ او کیمیاوي مواد شیندل شوي هغه د سنبلې له لومړۍ نیټې نور په بازار کې د استفادې وړ نه دي. دغه بانک ویان ایمان شور نن ازادي راډیو ته ویل هغه بانک نوټونه چې په مارکر پرې لیکنی شوي مهر یا سوری ولري هغه د چلن وړ نه دي، خو په وینا یې پلستر لرونکي او هغه نوټونه چې په خودکار قلم پرې لیکنی شوي د چلښت وړ دي. اشور وایي چې د سنبلې تر لومړۍ نیټې خلک کولی شي له بازار څخه نامناسب بانک نوټونه د افغانستان بانک او نورو بانکونو ته یوسي. اشور د زړو او نامناسبو پیسو د زیاتوالي علت په بازار کې پر نقدو پیسو راکړه ورکړه بولي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1.8 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1.9 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1.5 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1.5 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 30 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 463 افغانۍ.
مرزی احمد زئی وچې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. په اقتصادي چارو کې به تم شو. د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله هم نن د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې ځینو اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه. هغه قزاقستان او بلاروس ته خپل وروستي سفر رپورت خلکو ته وړاندې کړ. وی ویل چې د غدواړو هیوادونو ته په سفر کې اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزیرانو شورا دی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال یوسف زدران هم ورغلی او همدا شی بر سره د کابل په سټوډیو کې. د زدران صاحب مهرباني وکړئ، ښاغلی عبدالله کوم تړونونه لاسلیک کړي څه ویل؟
بله خاغلی عبدالله، نن چې د وزیرانو شورا مخکې له رسنیو سره خبرې کولې، تر ډیره بلاروس او قزاقستان ته د خپلو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. ټینګار یې وکړ چې دغو دواړو هیوادونو ته د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې په ګڼو موضوعاتو موافقو ته رسیدلی دی، او دغو دواړو هیوادونو سره په دې برخه کې ځینې موافقې لاسلیک کړي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت د قزاقستان او همدارنګه له بلاروس سره په سوداګرۍ په تعادل باندې ټینګار لري، او په دې برخه کې د قزاقستان سره ګڼ فرصتونه شته. کله چې په دې برخه کې دغه خبری وارو،
من سفر 4 روزه داشتم به 2 کشور و در روز موافقتنامه اقتصادی و تجارتی به امضا رسید و همچنان یک موافقتنامه بین وزارت‌های عدلیه 2 کشور و کشور همکاری خود در عرصه‌های مختلف از جمله در ارتقای ظرفیت و توسعه رابطه تجارتی و اقتصادی و همچنان استفاده از فرصت هایی که در اوج است در بخش تکنولوژی، خصوصا در بخش زراعت و تجربه ها موافقت نامه های صورت گرفت.
بلی، او دا در ډیره هغه موضوعات چې تر ډیره افغانانو غوښتي دي، ځکه د دوی په مستقیم ژوند باندې اغیز او تاثیر لري. اجرایي رئیس وویل چې د هوانوردی په برخه کې هم له قزاقستان سره هوکړې ته رسیدلی دی، او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیما پروازونه پیل شي. د ګمرک په برخه کې هم وایي بحثونه شوي دي، او په دې برخه کې پرمختګ راغلی دی. همدارنګه د وویل چې د قزاقستان سره د بورسونو په تبادلې باندې چې افغان محصلین هلته ولېږدول شي د زده کړو لپاره، او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، او پر اتلونکو کې به دا موضوع تعقیبېږي. وزیرانو په سپارښتنه وکړه هغه موافقت نامه چې لاسلیک شوی دی هغه تعقیب کړي. مننه.
بله، زیاته مننه کوم زدران صاحب. ازادي راډیو خبریال یوسف زدرانو چې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې پر مهال د اجرایي رئیس عبدالله د خبرو جزئیات موږ ته واورول. ښاغلي عبدالله ویل بلاروس او قزاقستان ته په سفرونو کې دوه اقتصادي تړونونه له دغه هیواد سره لاسلیک کړي دي. د کونړ ولایت په زینو سرحدي سیمو باندې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې راکټي حمله کیږي. دا چې دغه تازه راکټي په کومو سیمو وشتل شوی دي، آیا خلکو ته تلفات اړولي او نور څه زیانونه اړولي دي، په همدې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري همدا شیبه له کونړ نه په مستقیم ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. انوري صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په کومو سیمو باندې د پاکستان له لوري تازه راکټي وشتل شوی دي، څه وایي چارواکي؟
ډېرمن بېګاش په چمنګه سهار د سیمې نه معلومات واخیسته، د ناړۍ او دانګام ولسوالیو نه د هغې نه خلکو موږ ته وویل چې د ناړۍ په باټاش سیمه باندې او همدارنګه د دانګام ولسوالۍ په زور برول کچلي او نورو سیمو باندې تقریبا 15 د توپونو ګولې راویشتل شوي د پاکستان د لوري، او هلته لګېدلې دي. ځنګلونه خراب کړي، باغونه او فصلونه د خلکو ویجاړ کړي، خراب کړي دي. خو ځاني زیان چاته نه دی اوښتی. دغه خبره د کونړ چارواکي هم مني، او چې په دغه سیمو باندې د توپونو ګولې راویشتل شوي د پاکستان د لوري، خو چاته زیان نه دی اوښتی. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم وایي چې په دغه توغندیو کې یا د توپونو په ډزو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو مالی زیانونه خلکو ته اوښتی.
انوری صاحب، دغه راکټونه له یوې وقفې وروسته لګیږي که څنګه؟ ځکه چې دا څو وروسته ورځو کې دغه سي راکټي حملو خبرونه نه وکړ. لنډ توګه باندې اشاره وکړي.
سازیا صاحب، تاسو ته معلومه وي چې دغه غرنی سیمې دي، هلته کله نا کله وقفه پکې راځي. په دغه ځایونو باندې توغندې نه راویشتل کېږي، خو اکثره وختونو کې د پاکستان فوج دې طرفونو ته توغندې راولي، توپونو ډزې کوي، او چې تر اوسه پورې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړي دي. همدارنګه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د هغه کوم کسان چې راغلي دي طرفونو ته یا هملته نږدې ځینو کې خپلو خپلوانو کره اوسېږي، هغوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. لا تر اوسه پورې هغوی ته دا ډاډ نه دی ورکول شوی چې دوی به بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي، او د هغوی غوښتنه هم دا ده چې باید پاکستان باندې فشار راوړي شي تر څو دغه ډزې بندې کړي او موږ بېرته خپلو ځایونو ته لاړ شو، هلته مېشت شو.
زیاته مننه کوم روح الله انوري، د ازادي راډیو خبریال کونړ موږ ته رپورټ راکړ. په ناړۍ او دانګام سره دی ولسوالیو باندې یو ځل بیا پرون شپه د پاکستان له خاورې د توپونو ډزې شوې دي، د توپونو ګولې لګېدلې دي، 15 توپونه وایي لګېدلې دي، ځنګلونه یې خراب کړي دي، خلکو فصلونه یې ویجاړ کړي دي، خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل نن چاپ مطبوعاتي کتلي.
کابل چا پرسپانو پخپلو نلنیو گنو که دا افغانستان لپاره دا امریکا دا نوی ستراتیجی پارا یوشمیر لیکنی چاپ کردی دی. هیواد دولتی ورسپانی پا دیره پخپلو مطلب کلی کلی دا امریکا دا متحده ایالات ولسمشر دونالد ترامپ وای دا افغانستان پارا لخپلو سلاکارانو سره پریکلی ترسی دلی ده. په مطلب کې راغلی د امریکا ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په ډیوډ کم کې د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې وشوي، خو د مطلب لیکوال لیکلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې د افغانستان په اړه څه پریکړه شوې. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د تنظیمولو له چارو راضي دی، خو د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه یې له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې. په مطلب کې راغلی نوموړي منځني ختیځ ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي تر کومه چې ولسمشر ترامپ دا ستراتیژي اعلان نه کړي دی په اړه خبرې نه کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرلیکنه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. مسیر لیکي له اوږدو لانجو، اختلافونو، بحثونو او خبرو وروسته د ترامپ ستراتیژي وروستۍ شوې ښکاري. په سرمه خلک راغلي د ستراتیژۍ په اړه جزئیات نشته، خو دا خبره روښانه ده چې افغانستان ته نور ځواکونه را لیږل کیږي. په نوې ستراتیژۍ کې نه د وسلوالو د ماتولو لپاره او نه هم پر پاکستان د فشار لپاره څه شته. د سولې او جوړجاړې بحث خو په کې هیڅ ځای نه لري. د سرمقالې لیکوال لیکي ویل کیږي چې تر 5000 پوځیان به را لیږل کیږي او دلته به جګړه دوام کوي. سرمقاله لیکونکي یوه پوښتنه مطرح کړي چې اوس دې ستراتیژۍ ته نوې ویلی شو او که نه هماغه زړه ده چې موږ ته له جګړې او وحشت پرته بل څه نه راکوي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ګټوره او برخلیک ټاکونکې ده. د مطلب لیکوال لیکي خو زه په دې باوري نه یم چې هغه ستراتیژي کوم چې امریکا د افغانستان په اړه طرحه کړي او اعلان به کړي افغان چارواکي دي په اړه په څه وپوهیږي. په مطلب کې راغلي هغه ټیم چې د ترامپ په حکومت کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه پریکړه کوي خپل اهداف به مخته یوسي او په افغانستان کې به امریکایي سرتیری ډیر کړي. خو د مطلب لیکوالی کې یوازینی فرق چې موجود وي هغه دا چې د دوی دریز به د تیر په پرتله یو څه ډیر تهاجمي وي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ است. اوس هم د زینو امو خلکو غږونه.
زما نوم احمد شاه دی، کابل اوسیدونکی یم. د انجینر صاحب احمد شاه مسعود خو یو قهرمان و، په دې شک نشته. اما دا چې مثلا دولت نن ورځ غواړي چې دغه ترین ولمانځي، نو گرچه دولت زیاد اکثریت د افغانستان ملی بودیجه په مختلف بخشو کې تا کولای شي دوی مصرفوي او بېځایه مصرفي د وخت دی. اما په پیسه د انجینر صاحب احمد شاه مسعود مرحوم د شهادت د ترین دل منزل په خاطر هغه په دې وطن باندې حق لري، اما دولت مطابق دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دولس پنګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 زموږ د اوریدو ادرسونه دي. اسمت څاروان د په ناروی کې د یوې ټکنالوژي د لوی کمپنۍ د پرانستل کېدو په اړه باندې یو مطلب لیکلی چې په ګډه ورته غوږ دو.
نارویژي کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي، سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکي ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافت کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي، خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالانګن ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې د مرکز شاوخوا 100 میگاواټ برښنا مصرف کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواړم یو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. صالح محمد صالح توار ورکوچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې په باب د واشنگټن پر نوې ستراتیژي خپل ملت ته وینا وکړه. سپینمانی وایي شغلی ټرمپ دغه وینا د امریکا د ختیځ پر ځای وخت د دوشنبه د شپې پر 9 بجو وکړه چې په افغانستان کې د سه شنبه د سهار 5:30 بجې کېږي. د ملي اردو او چارواکي وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد مختلفو سیمو کې 6 ضد وسلوال وژل سوي دي. بلخوا د غزنی امنیتي چارواکي وایي په زنخان ولسوالۍ کې تیره شپه د پوځي عملیاتو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي وسلوالو د خماب ولسوالۍ شاوخوا سیمې نیولې دي. تر دې مخکې له جوزجان څخه په راپورونو کې ویل سوي چې خماب ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو نیولې ده. چارواکي وایي د سرالیون پلازمینه او شاوخوا سیمو کې ځکه شوی دي او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. شاوخوا 1500 کسان لا هم لادره کړي. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لا سرتیري هغه وخت لادره کا او 15 نور ژوبل سول چې یو جنگي بیړۍ له یو ټانکر سره و جنگیده. او په امریکا کې نن میلیونونه کسان هغو شرونو ته ځي چې په بشپړ توګه د لمر د تندر نیولو یا کسوف ننداره پکې کیږي.
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام تاسو ته خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د یو ځل بیا ز عباد الله هننځه لغپلو تخنیکی همکارانو سره د دې ونې د زهرو کاروان په خبرونه کې ساسې پچوپړ کیم. د نن ورځې د زهرو کاروان په خبرونه کې باوري چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشي موادو او موتادینو څخه زیانمن شوي دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخ کې د نشي موادو په برخه کې د تیر اونۍ مهم او پیښو ته کتنه کوو چې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږ ورځو کې 90 تنه د نشي موادو قاچاقونکي نیولې دي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې د هیواد په مختلفو ولایتونو او لویو لارو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 1450 کیلوګرام نشي مواد او 90 تن قاچاقونکي نیولې دي.
1450 کیلوګرام مختلف نشي مواد نیولې او په دې تړاو مو نږدې 90 تن قاچاقونکي نیولې چې له 150 څخه تر 1500 کسانو یې یوازې په کابل کې نیول شوي دي. او دا هغه کسان ول چې نشي مواد یې د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو کې خرڅول.
له بلې خوا، له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو اولستانه نیول شوي قاچاقونکي د عدلي څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دا اولس کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په دوی کې لس کسان یې هغه مهال ونیول شول چې نشي مواد یې د امید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه قاچاق کول.
کوم پیښې چې راغلي ډیری د مختلفو ولایتونو څخه دي. کوم کسان چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي، هغه کسان ول چې غوښتل یې نشي مواد په ماهرانه ډول د خپلو خېټو لارې ډیلی ته انتقال کړي. په دې لاسو پیښو کې د نیول شویو تورنو کسانو دوسیه تر ډیر حده چړل شوې.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه میاشت کې د 15 پیښو په تړه 10 کسان د عدلي او قضایي څېړنې لپاره له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنې لپاره استول شوي او دوسیه څېړل کیږي. او اخیر خبر دا ده چې د سمنګان ولایت پولیسو 228 کیلوګرام نشي مواد قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سمنګان ولایت لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې په 1900 نشي موادو کې 122 کیلوګرامه چرس او 89 کیلوګرامه تریاک دي. دا نشي مواد په لارې موټر کې ځای پر ځای شوي او په تور 2 تنه نیول شوي دي. د خپل خبرو کې منلی چې دا مواد له سمنګان ګاونډي ولایتونو ته انتقالول.
بیا هم خبرونه ته خره غلاست. په نننۍ خبرونه کې متاسفه دا مطلب چمتو کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د نړیوالې ادارې رئیس په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. په دې اړه د افغانستان د نشه یي موادو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس جاوید احمد قیم وایي
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې اوسې کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشه یي موادو او احتیاط څخه زیانمن شوي دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 1,00,000 په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغېزمن شوي.
دغه ډول به واورئ چې په غزنی ولایت کې له معتادو میړونو څخه د هغوی د میرمنو د طلاق اخیستلو قضیې ډېر شوي دي. نور مطالب هم لرو. خو د خپرونې په پای کې متاسفه یوه په زړه پورې ډرامه هم چمتو کړي. لومړی مطلب ترازو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړي چې له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي ماریو فرناندز دغه څرګندونې د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې کړې دي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د بهرنیانو مرستې په تیرو کلونو کې په سمه توګه نه دي لګول شوي او که چیرې په دې برخه کې بیا هم منظم ستراتیژۍ او پلانونه جوړ نشي د مرستو ډېرېدل به مثبته نتیجه ونه لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ماریو فرناندز د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او په دې لیدنه کې د دوی غوښتنه دا وه چې دغه مرستې باید ډېرې شي. دی وایي ښاغلی فرناندز په دې لیدنه کې د مخدره موادو پر ضد د افغانستان پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به خپلې مرستې دوامداره ساتي او د مرستو د ډېرو لپاره به د امریکا کانګرس ته هم وړاندیز وکړي.
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې اوسې کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي. بل بحث دا و چې د راتلونکو کلونو کې پولیس سره ډېره همکاري وشي چې هغه اوسې کولی ګرفتارۍ ډېرې کړي او د ګرفتارۍ تر څنګ د څارنوالۍ سره کومک وشي چې هغوی د قضیې ژر پرمخ یوسي.
خاغلی قایم زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د دواړو خو ټینګار پر دې هم و چې د مخدره موادو د سترو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره باید د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې له پولیسو او په دې برخه کې له عدلي او قضایي ادارو سره هر اړخیزه همکاري وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینت هم د دې ادارې پر پیاوړي کولو ټینګار کوي. د دې معینت ویان مهدي کاظمي وایي چې د پولیسو تشکیلاتو پراخول او په پرمختللو وسایلو سمبالول یو اړتیا ده.
مسله ابتدایي مسله افزایش
زموږ تشکیلات باید د کمی او کیفی اړخ ډیر شي څو د نشه یي توکو سره هر اړخیزه مبارزه پر مخ یوسو. بل دا چې موږ ته معیاري او عصري تجهیزات راکړشي څو خې لاس سره وړنی ولرو.
د دستاوردهای خدا بالا
تا تر دې وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي و چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو لګولو سره سره په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید مخ په ډیرېدو دی. د سیګار په وروستي راپور کې راغلي چې امریکا له 2002 څخه بیا تر 2012 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد امریکایي ډالر لګولي دي. د سیګار په راپور کې که څه هم په 2012 کال کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دې راپور کې راغلي چې د نامنۍ له امله د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات په 60% کم شوي دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت بیا وایي چې د دوی پولیس پر خپل اصلي کار سربیره په جګړه کې هم ښکیل دي او د تالاشۍ په پوستو کې هم ترې کار اخیستل کېږي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر که څه هم د مرستو زیاتېدل ضروري بولي، خو زیاتوي چې تر هغو پورې چې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي دغه مرستې به مثبته نتیجه ونه لري. د ده په باور په تیرو کلونو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې د منظمو ستراتیژیو نشتوالی د دې لامل شوی چې دغه مرستې په سمه توګه ونه لګول شي.
پخوا هم مرستې شوي دي وروسته به هم کېږي، خو په ځای لګېدل یې ډېر ضرور دي، د دې نه چې مرستې کېږي یا نه کېږي. ځکه پخوانۍ مرستې چې شوي دي هغه هم اکثره بې ځایه لګېدلې دي، اکثره پروګرامونه داسې عملي شوي دي چې هغوی زموږ د شرایطو سره مطابق نه دي.
محمد ظفر په دې باور دی چې د نشه یي توکو پر ضد اغیزناکې مبارزې لپاره باید د افغانستان د عیني شرایطو په پام کې نیولو سره ستراتیژۍ او پلانونه ترتیب او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره دغه هیواد اوس هم د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژندل شوی او د وسلوالو ډلو ستره مالي سرچینه ګڼل کیږي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي و چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستې کمې شوې دي او ضروري ده چې باید دا مرستې زیاتې شي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. له نشي توکو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت د موندنو پر اساس په هیواد کې 4.5 لک کسان په مخدره موادو معتاد دي چې د 10 لک ماشومانو ژوند هم له دې حالت څخه اغیزمن شوی دی او د دوی ډیره برخه د ښوونې او روزنې له حقونو څخه بې برخې پاتې او درانده کارونه ترسره کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له احتیاط څخه د اغیزمنو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي هغو راپورونو ته په پام سره چې دوی ته رسېدلي دي په څو مواردو کې د فقر او مخدره موادو له امله ماشومان خرڅ شوي هم دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر 4.5 لک پورې خلک معتاد، موقتي نشیان او له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نتایج ښیي چې 4.5 لک کسان د اعتیاد او د دوی په کورنیو کې ماشومان هم له دې وضعیت څخه اغیزمن شوي او له دې امله له فقر او کورنۍ زورزیاتي سره مخ دي.
در جمع کل کسایی که
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 10 لک په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي او له همدې امله له فقر او کورنۍ زور زیاتی سره مخامخ دي. همدارنګه له هغو مخدره موادو څخه اغیزمن شوي چې د دوی د کورنۍ غړي یې استعمالوي. دا کار زموږ له جدي اندېښنو څخه ده.
تر دې وړاندې د افغانستان حکومت په مستقیم او یا غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه د ماشومانو زیانمن کیدل د اندېښنې وړ بللی وو. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په کابل کې یوې ناستې ته ویلي وو چې افغان ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د هغو 4 لک ماشومانو له ډلې څخه چې په درندو کارونو مصروف دي ډیره برخه یې هغه ماشومان دي چې په مخدره موادو روږدو کورنیو پورې اړه لري.
زموږ چړنې ښیي چې دا مهال 3 میلیونه کسان په مخدره موادو معتاد دي. کله چې موږ 3 میلیونه په نشه روږدي کسان ولرو، طبعاً د دې تر څنګ موږ 12 میلیونه انسانان لرو چې په غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه اغیزمن کیږي. په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په درندو کارونو مصروف دي. دا هغه ماشومان دي چې د دوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ دي او یا هم والدین په مخدره موادو روږدي دي. دوی مجبور دي چې د خپل کورنوی اړتیاوې پوره
د ماشومان د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن ویان د مریم اتای وای د دوی چړنې خې چې دا محل شل لکه کارګر ماشومان په افغانستان کې شته او د و دې شلکو په شاوخوا کې ماشومان خوندځي وتنځي. دغه ډول د دې ماشومان ډیره برخه د خپل کورنۍ د ساتنې په خاطر درانده کارونه کوي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې تل په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ښودلې. په ځانګړې توګه په وروستیو 2 کلونو کې موږ ډیری ماشومان په جګړو کې له لاسه ورکړل. د ماشومانو د ملاتړ ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې زیاتې کړي چې د ماشومانو په اوسني حالت کې مثبت تغییر راوستلی شو، او له افغان حکومت څخه مو هم وغوښتل چې د ماشومانو د اجتماعي ساتنې په خاطر یو اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ویان وای د فقر ترڅنګ په ډیری مواردو کې د مور پلار او کورنۍ د نور غړو په نشاروګ دیدل د دې لامل ګرځي چې پله کورنۍ ماشومان د پیسو په مقابل کې خرج کړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر رسیدلي راپورونه او شکایتونه ښیي چې دا کارونه د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو په تیر په بلخ او کابل ولایتونو کې ډیر شوې دي.
په افغانستان کې د نشي موادو او متادینو لامل د زیانمن شویو ماشومان په اړه مو د مرسلی نارسلا راپور واوریده چې مسعود نیازی وړاندې کړ. وسام له غزنی ولایت څخه یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې له متادو کسانو څخه د خپل مرمنو کرکه ډیره شوې ده. د غزنی ولایت د خزو چارو ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې زیات شمیر هغه مرمنې چې میړونه یې نشیان دي طلاق ورڅخه اخلي. د غزنی مدني فعالان د دې ډول طلاقونو اصلي علت بېوزلي او بیکاري ګڼي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې
د غزنی ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی او دغلته ټولنه لګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. په دغه ولایت کې د شوه چارو ریاست رئیس شکریا ولی د سی شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر هغه ځوانان چې په نشي تو کوروش دی خپل میرمنې دې ته مجبور کړی چې ورڅخه طلاق واخلي او ورڅخه جلا ژوند وکړي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې هر ورځ دوی ته دوه یا درې داسې میرمنې مراجعه کوي چې خاوند یې په نشي تو کو اختوي او غواړي چې ورڅخه طلاق واخلي.
قضایی که موشته رضی او فوقت فورز در زوانان که ایتیاد پا مواد مختدر دیریدی او قضایی هم دیر چه ریاست موزانان تا موش سرته او شده دیر مشکل داری او دیر شکایت داره که ما خواهان ایتیاد در پا مواد مختدر او دیر استونزیم لری پا زوان که دا شده بیچاره دیر مشکل داری او کنه دی خوشاله نه ده چې د خپل خاوان څخه جلا سي دوی اولاد لري خو ډیر چې پازاب سي اخري مرحله ای ده چې دوی غواړي چې طلاق واخلي.
اغلی ولی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر مرمنې اوس بیکاری دي تاړ کړي چې خلکو ته د فقر لاس وشت کړي. لادی سره بیا په دغه ولایت کې مدني پالین هم په ډیران دي شنه شي. په دغه ولایت کې مدني پال پوزیا کاکړ دولت ته وړاندې ځلري چې دغلت جی ځوانان او یو شمیر هغه به سرپرست مرمنې ته د کار زمينه برابر کړي څو ځوانان له نشي تو کو لاس واخلي او مرمنې دې ته مجبور نه شي چې خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
بوره خو زه اول خپل ځان یادوم زه یو د دولت ماموره یم کارمند یم مثلا دولت ما ته لزره تنخواه ورکوي یا لزره یو ناسو یا لزره او دا زه د کور کرایه ورکوم د موټر کرایه ورکوم یعنی زه چې یو باسواده شزه یم په مشکل اقتصادي مشکلات لرم نو هغه شزه چې بیخي کوم عاید نه لري وزګاري تر حده رسول رسیدلې دي دولت دا کار یعنی کار زمینه خلکو ته نشي برابرولې خو هغه به څه وایي دا شزه چې بیخي کوم عاید نه لري.
غزنی یو د افغانستان د نامنو ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره زیات شمیر ځوانان بیکاره دي. او شاوخوا 80 سلنه خلګي په کرنه او مالداری بوخت دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت ولایتي اداروي دغلته د بیکاره ځوانانو او بی سرپرست میرمنو لپاره د کارمندونی هڅې پیل کړي. د دغه ولایت والی انجینر عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی، خو وایي چې دوی اوس د درملنې لپاره یو مرکز خلاص کړي او د یادو کسانو درملنه کوي، څو دغه کسان بیرته له خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند پیل کړي. ښاغلی متین همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د هغه میرمنو لپاره هم د کارمندونې هڅې پیل کړي چې بې سرپرسته دي او د کور چارې ورغاړي دي.
موږ یو روغتون چې دوه بلاک او تقریبا څلوېښت خونې لري دام نوې پرانست، تاسو به هم لیدلې وي تر پخوا مو هم یو روغتون دی تر لاره. پولیسو او نورو کشفي ادارو ته مو هم دنده سپارلې، تقریبا په اونۍ کې یوه جلسه په دې اړه لرو ترڅو چې دا معتاد کسان له ښاره ټول کړو او یو مسوم ځای ته ورسو. دوی بعضې لیستونه جوړ کړي دي او دوی په څو کټګوري ویشلې دي. هغه میرمنې چې سواد لري موږ هغوی جذبوو په اداراتو کې، هغه میرمنې چې سواد نه لري خو بیا هم غواړي چې کار وکړي موږ هغوی ته په شعباتو دفترونو دې ځایو کې د کار زمینه مساعده وو.
دا یادونه وړ ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي، خو دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
په غزنی ولایت کې مو د معتادینو د وضعیت په اړه راپور واورېد چې زموږ همکار شریف الله شرافت چمتو کړی و.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د یو موتات دردناک خطر اورو چې په ایران کې روګ دی شوی. د فرید نومیږي او اوس مهال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ما نوم پرید دی، میدان وردګ دی، ولایت یم، د جغتی ولسوالۍ. کله په ایران کې کارګری، کله بیا زر ولوېدل مې درې منزله ځای نه. ډاکټرۍ دوام چې وخوړه دوه ساعته به درد وروم کړه، تاریخ مې چې وڅکل څلور ساعته به درد وروم کړه. بیا چې ډریوري کوم دغه یوه پښه مې دغه ځای نه ته دغه نوکه پورې خوښ شي چې تاریخ ونه وایم په شو ورځو کې یو ری لس متره ډریوري مې نشم کړه. په دې خاطر یې څکې یولس کاله کې ډاکټر ته ولاړم په ایران کې دوایی برکاو لغا دوایی که ما تا با پیران که غیر کانونی خلق و موگه پیسو زر نسته دا تو نتاریا کرزانو بس سرانیان و موگم دقا سکی وطلی سی سهر با چشا و صبحانه با ما خوارلا گاز با مرکش کلو یو سدون تاریا کوهل بیا با سری کار تطلو پا دول صبح جا راتللو پا دول صبح جا بم دوده و خوارد تیوه پاری بم نیم سدون بیا تاریا کس کال پریدی مزدرانو بیا بیرت بلالو سری کار تا پا پینزو بجا براتلو پا پینزو بچه راغ للو بیا با ورت ناس تو دشپه تیوه بجا پینزه ستا بیا ویده که دو بلگیزو بیا داشت ادامه بس مگ نپویده لی مگ دیر پا زور کیو کنه تاریا که زور دونه نو بانده تیر چی مگ ده کارا با غرزی بی نور شایمانه دی ولی که تاریا کمیز که ولی هم خواست دوغ درد بخاطر ازا چی پاول ور وطن تا راغ للم کور که چوک نو خبر کل اون چی مور و پلار بچه اون ویده شوال یش پی بلاس بجه شوال زبطلم زنگله تا پا زنگله که با اوما تریاک میوائل دی ملا تازان سر بیر تا وقتی را علم بیا بطلم غزنی تا یوه ورځ یوه جالبه کیسه وشوله. ولاړم د غره لمنې ته، تیاره وه، بې ادبي د ما په یو سپی مې واده په پښه تړلی وم او چې لیوان مې ونه خوري. کله مې چې لیټر ولګولم دونه چزګای ودې ته م ور ورکړله چې ګورم تیاره وه، داسې رڼا یې وکړله، داسې رڼا یې وکته چې شل دانه متاوی دی پورته کړلی ستي. زه په خپله وډر شولم، دا ور مې پرېښو، ولاړم زنګه او خته وکېناستم، تیارې راغللې. زه ولاړلم چې پاس ته تیارې بیرته ولاړه، بیا راغللم ستې کېناستم ورته ورم بلد کورانۍ خو به یوه میاشت باد وپوهېدله. زه به ستي سهاره سهاره به تلم غزني ته موټر به ولم کت کور مې نه واهل نور برون وایم. دا داسې عمل دی چې یار سړی وکړو چې څوک یې سترګې پورته کوي، نیم عمر دی سړی تېر وي. یوه جالبه خاطره وه، ولاړلم یو خالي کور وایم د کورت خوا دته ورتله لم چې به ډورېده لم د شپې بمون شپ پشپا کې وی ورځ مون نشه نه وکړي حالت چې ولول لم نور متادان نوستو د په برسر منزل کې نوستو ز په کوز منزل کې نوستو ما د دې چې ولې دلا د منډې کل موسکو چې کور چې ختان راغله ما منډې کل دې نه مور پاتې شو دې مون نه دې مون نه ور شو زې دې نه
درنو ورېدونکو د زهرو کاروان د خبرونې ورستې برخه تر نګدي شو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی خو کله چې غواړي بیرته کور ته راشي نو په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي میرمن یې هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري دا چې اجمل په کومه ناروغۍ اخته شوی او علت به یې څه وي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده
وای 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 اللهم ارحمه توبه
السلام علیکم دای شی پلارا
و علیکم سلام
سړی د څه در باندې شوې دي درنګ دی ولې داسې زیر ثوی دی
نه پویګم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشه کې نه او په دغه بالک تکه وکا
سماده وای 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 وای
د څه وخت راځي ناروغه سوي
بیګار کړوم سار چې کور تر روان شوم نه پویګم چې ټګر باندې ول وی دا وای
دلارې پوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خړلې
خاورې مې هم نه دې خړلې
نو بیا ولې داسې سوې
نه پویګم خو مې ګرځي
اوه حالت دې خراب دی به ډاکټر ته ولاړ شي
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلې شم
خیر دې پیوډول بلار شو
خیر دې لکه صبر وکړ جوړ بشم وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو
قسم ده لاړ وشو
ته دې لاس دې ما پوګه کی ده
وای وای
دغه سي ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی رازی مہربانی
سلام علیکم
وعلیکم سلام رازی پتہ کا چوکے کی
ڈاکٹر صاحب مرشم وای وای وای
خبر رو چھ تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب دد ٹول زان درد کی
خوری تو درے گا چھ دیکھ پلا رات ہوئی تھا رات ہوئی چھ مشکل لری
ڈاکٹر صاحب خوا میں گرسی ٹول زان میں درد کی گنگ سے مو احسان میں ڈاکٹر صاحب
چھ شیدی کھڑی لی دی
ایس می امن دی کوړلی وای وای نن سهار له سفر راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغ شې
نه پویګم ډاکټر صاحب هیڅ نه پویګم وای وای وای
رنگ دیم ډیر ژر شوې ده کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوي
ته درګه خوري چې دای خپل راته وای
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټي وملګری می پوټریو اغه سره به مې کله کله یو دود پودر واه
بس بس پوشو پوشو
پوتشي پوشو ډاکټر صاحب
خوره خبره ده دا چې خوند پودري شوی دی
زما خوند پودري شوی دی
څه زه پودري شوم
هو پودري شوی
په لاس ورځو کې هم زوګ پودري کیږي
لاس ورځي خو ډیر وخت دی په یو دود کولو باندې سړی پودري کیږي ته په ځان نه پوهې دلای سام دم پودري شوی
ڈاکٹر صاحب تو ٹوکی کہ ایک رختیا وے
خوری رختیا درتا وے خاوند پودری شوے دے دا ٹولے نخی نخانی دے پودری توپ دی
نو سما جوان خو تا با شو کنا
نو سما مل کر تا با بار بار کی او ال دا 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 سڑیا دی با سی دا کولا سما بولا کو نا دا چلے بدو خال کو سن مل دی والی کولا وا
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو د دیونې د زهرو کاروان مطالب او ریپورتونه هم دومره وو تر بل خبرونه پورې مو په لاس پرم خوده مو ملشه
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لو اروپا تر امریکا
لا
ریاکشن کوئی نہیں
ہے یہ
آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
راڈیو واوری او ځان خبر کړئ.